السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشهي د ماسګر 15 بجې د نن د اتوار ورځ او 2019 کال د مارچ 3 منیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. ویان زموږ همکار مجید بابر دی.
مشال خبرونو سرټکی د کنټرول په کرخه هندي او پاکستانی ځواکونو درنې وسلې کارولي. میرامشا کې بارانونو وو کسان وجلی او په بلوچستان کې د بیړني حالت اعلان شوی. د ډونلډ ترامپ او چینی ولسمشر جی جن پینګ ترمنځ به ملاقات روانه میاشت کې وي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. پاکستانی او هندي ځواکونو د خالی په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرخې ته نږدې د درنو وسلو ډزې کړې دي. اسلام آباد او نوې دلی پر یو بل د ډزو د پیل ذمهواري اچولې ده. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو څانګې ISPR ویلي د مارچ په دویمه نیټه یې دوه سرتیري د هندي لوري په ډزو کې ووژل شول. تر دې وړاندې د هند پوځ دعوه وکړه چې پاکستانی پوځیانو د جمعې په شپه د کنټرول کرخې ته نږدې سیمې په راکټ ویشتي چې یوه ښځه او دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. امریکي، اروپایي ټولنې او چین د نوې دلی او اسلام آباد غوښتنه کړې چې له زغمه کار واخلي. د هند حکومت یو وزیر وایي چې نوی ډیلی به هغه ثبوت شریک نه کړي چې په پاکستان کې دننه په هوایي برید کې په ډیر شمیر کې وسلوال وجلی وو. اسلام آباد دغه هوایي برید مشکوک کرتبلی دی. د هند خزانه وزیر ارون جیټلی د مارچ په دویمه وویل چې امنیتي ادارې هیڅکله آپریشنل تفصیلات نه شریکوي. جیټلی خبري غونډې ته وویل دا یو غیر ذمهواره موقف دی. هندوستان د فروری په 26مه د دوی په خبره د پاکستان میشته وسلوالې ډلې په پټنځای له هغې وروسته برید وکړ چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر پلوامه کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه یو څلوېښت سرتیري ووژل شول. پاکستان میشته وسلوالې ډلې جیش محمد د فروری د 14مې برید ذمهواري منلې ده. هند ویلي وو چې په هوایي برید کې د جیش محمد وسلوالې ډلې ډېر شمېر کسان وژلي شوي چې شمېره یې تر 1400 ته رسېدلې. پاکستان دا تورونه رد کړي دي. پاکستاني چارواکو د هند ځینو اپوزیشن ګوندونو له نوې ډلې څخه غوښتي دي چې د هوایي برید شواهد شریک کړي. د کوارډ ضلع انتظامي ښار ته د افغان کډوالو په ننوتو د لسو ورځو بندیز لګولی. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوارډ ډپټي کمشنر متی الله وویل چې دا ګام یې د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره کړی دی. خو مدني فعال عبدالرحمن افغانیار غوښتنه کوي چې دا بندیز دې لرې شي.
افغان مهاجرین د تازه رزق طلبګار دي. سحر وزي 15 روپۍ 10 روپۍ بچو ته پیدا کی او ماخام دل تراوړي د بچو خوري کې واچي. نو موږ د اقوام متحده نه چې دغه پی او آر کارډونه موږ ترا کړی دي. یونیسیار د افغان حکومت د پاکستان حکومت د ټولو نه د غوښتنه کوو چې افغان مهاجرینو ته د اجازه ورکړي د دکانونو د خلاصولو.
کوارډ په هیواد کې وادنه غزله ده چې پکې انتظامی خار ته د افغان کډوالو په داخلي بندیز لګولې. پرون په پېښور کې د خیبر ضلع سیاسي ګوندونو په یوه غونډه کې د صوبایي اسمبلۍ په دریو حلقه بندي او تحفظات خبدلي دي. ولې حکومت یې غوښتنه کړې چې دې ته دې بیا کتنه وکړي. د یوې غونډې وروسته د سیمې ځینو مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې نوې حلقه بندۍ ناسمې دي. د تحریک انصاف یو ځایي مشر محب اپریدي پرون مشال ریډیو ته وویل
106 د جمرود والا حلقه ده، 107 د باډي والا حلقه ده، دا د باډي والا کومونه په منځ را بیل کړل. مثال تاسو لادر کوم لکه د تاکال خلک ته شامل کې د بډا بیره سره. نو موږ به های کورټ مخالم درنه ورکو کله موږ د مطالبه حل نشو کې دې چې موږ د دوه کومونه د الیکشن نه پر روان وخت کې بایکاټ مو کی.
الیکشن کمیشن د خیبر ضلع سیاسي مشرانو تحفظاتو په اړه سنیدي ویلي. خو په سیمه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلۍ غړی اقبال پریده وایي دا مسله چارواکو ته رسولې ده. د بلوچستان حکومت د روانو بارانونو وور ورېدو له امله په صوبه کې د بیړني حالت اعلان کړی دی. د دې صوبې په یو شمېر سیمو کې سیلابونه راغلي چې د چارواکو په وینا د یو شمېر سیمو لوی لارې او پلونه یې وړي دي او ولاړ فصلونه یې تباه کړي دي. چارواکي او اوسیدونکي وایي چې د صوبې په زیاتره سیمو کې د دې موسمي حالت له وجې د بجلی رسد وقفې سره بندېږي. بلخوا چارواکي وایي چې امدادي کارونه روان دي او د کلی سیف الله کان مترزی او زیارت لوی لارې د ټرافیک پر مخ پرانیستې دي. وزیر اعلی جام کمال ویلي دي چې د دې بارانونو له وجې کلی عبدالله او سیوی سیمې زیاتې اغېزمنې شوي دي. د هغه په خبره د صوبې د ټولو ضلع مشرانو ته امر شوی چې د زیانونو تخمینه دې ولګول شي او ولس سره مرستو ته دې دوام ورکړي. بلخوا چارواکي وایي پرون د شمالي وزیرستان د تخیلو کاڼي روغه مندرخیل کې د سختو بارانونو له وجې د یو کور چت را پرېوتو پیښه کې د وژل شو شمېر وو ته رسېدلی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې ژوبل شوي کسان میرامشاه روغتون ته رسول شوي دي. چارواکي وایي چې د بارانونو له وجې په دغه سیمه کې کورونو ته زیان هم رسېدلی او هلته یې امدادي ټیمونه او خیمې رسولي دي چې نور خلک له زیانونو وژغوري. بلخوا د افغانستان په کندهار ولایت کې د سختو سیلابونو له کبله د ماشومانو په ګډون شل کسان مړه او ګڼ شمېر زخمیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې اوچا پرون په یو بیان کې وویل چې د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې د ماشومانو په شمول شل تنه د سیلابونو له وجې مړه شوي دي. د اوچا په بیان کې ویل شوي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ ولسوالیو کې د ماشومانو په ګډون لس تنه ورک دي. خو د کندهار د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالقیوم پرون مشال لیډیو ته وویل چې په مړو کې شپږ ماشومان هم شامل دي. دوی ویل چې سیلابونو د کندهار په مرکز او ولسوالیو کې خلکو ته زیان زیات مالی تاوان هم رسولی دی. دوی ویره څرګنده کړه چې د مرګ ژوبل شمیر ښایي لوړ شي. د افغانستان خوست ولایت یو شمیر خودو په یو لیک کې له طالبانو د اوربند او له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. دا لیک طالبانو ته استول شوی دی. او وروستۍ خبر دا چې د سپینې ماڼۍ او لوړپوړي چارواکي ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د چین ولسمشر ژی جین پینګ سره په روانه میاشت کې وګوري او سوداګریز تړون ته به حتمي شکل ورکړي. د سپینې ماڼۍ اقتصادي سلاحکار لیری کوتلو د فاکس بزنس ټلویزیون ته وویل چې ټرمپ او ژی به په مارالاګو کې د لیدلو پر مهال نوی سوداګریز تړون لاسلیک کوي. دوی وویل چې د سوداګرۍ نوی تړون به د امریکا چین د سوداګرۍ اړیکو کې په حقیقت کې د یو انقلاب استازیتوب وکړي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو زموږ د همکار سراج دهیر نه د موسم حال واوري.
د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د ګل پورز به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم 8، بنو کې شل او نه، ژوب کې 12 او منفی 3، او کوټه کې به زیات نه زیات 11 او کم نه کم منفی 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر کرښه تازه تاوتریخوالي کې دوه کسان وژل شوي دي. کوهاټ هغه یوازنی ضلع ده چېرته چې د موجوده ملکي حالاتو له وجې انتظامی د افغان کډوالو په ورتګ بندیز لګولی.
د افغان مهاجرینو کارونه دي، روزګارونه دي، په بازار کې دکانونه دي، غټې غټې کرایې دي. تقریبا د 150 نه نیولې تر 1.5 لک روپۍ د میاشتې د دوی کرایې دي.
د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د بارانونو له وجې خلکو ته تاوانونه رسېدلي دي.
نن زما د کلي اوس یو ټلیفون رالی چې نه دوه کوره اوس ونړېدل. دا تر نور ته 20 کورو مال ته اوس اطلاع راغلې ده. توبه ککړي کې چې هغه نړېدلې دي، دغه مال میوشه تباه شوي دي، لارې بندې دي.
او نن د موسیقۍ نړیوال ورځ ته وابوري په خیبر پښتونخوا کې د موسیقۍ د پرمختګ په اړه څه هلې ځلې روانې.
پښتو ژبه، آرټ اینډ ډیزاین او میوزیم دا هم درېواړه یو ځای کړي دي او د دې نام چېدې نه کلچر انسټیټیوټ جوړ کړی دی. دا د صوبې واحد او لومبی کلچر انسټیټیوټ.
د مشال ترڅنګ یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر کرخه تازه تاوتریخوالي پیښو کې دوه کسان وژل شوي دي. هند او پاکستان دواړو پر یو بل د ډزو د پھیلولو تورونه لګولي. بلخوا د هند یو وزیر وایي په پاکستان کې دننه د هوایي برید په اړه شواهد نه شریکوي. پر دې موضوع تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس ناور.
د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د خالی پورس په کشمیر کې د کنټرول کرخې LOC ته نږدې ډزې روانې وي. د کرخې شاوخوا ته ډیرو پرتو کشمیریانو د جګړې له وحشته خپل کلی او کورونه پرېښې دي. د کنټرول کرخه د کشمیر سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشلې ده. د رایټرز خبري جانس په حواله د خالی پورس نښتو د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د چکوټي د کلی خلکو ته ډیر زیان رسولی دی. د دې کلی اوسیدونکي رایټرز اجانس ته ویلي دي د شپې 3 بجې ډزې پیل شوې. ماشومان می په چغو پیل کړو، ټول په اته خانی کې پټ شول. سخت حالات وو. اسلام آباد او نوی ډیلی پر یو بل د ډزو د پیل ذمہواری اچولې ده. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR ویلي د مارچ په 2 نیټه دوه عسکر د هندي لوري په ډزو کې ووژل شول. تر دې وړاندې د هند فوج ادعا وکړه چې پاکستاني فوجیانو د جمعې په شپه د کنټرول کرخې ته نږدې سیمه په راکټو ویشتي چې یو ښځه او دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ یو هندي پایلټ چې الوتکې د پاکستان ځواکونو ویشتلې وه او هغه یې اسیر کړی وو، هند ته د سولې د نې د څرګندولو لپاره خوشې کړ. بلخوا د هند حکومت یو وزیر وایي نوې ډیلی به هغه ثبوتونه شریک نه کړي چې په پاکستان کې دننه په هوایي برید کې په ډېر شمېر کې وسله وال وژلي وو. اسلام آباد دغه هوایي برید مشکوک ګرځولی وو. د هند خزانې وزیر ارون جیټلي د مارچ په 2 وویل امنیتي ادارې هیڅکله داسې تفصیلات نه شریکوي. جیټلي خبرې غونډې ته ویل دا یو غیر ذمہوار موقف دی. هندوستان د فروری په 26مه چې د دوی په خبره پاکستان میشتي وسله والی ډلې په پټنځای لاغې رستو برید وکړ چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پلوامه کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه یو سلویخ سرتیری وژل شول. پاکستان میشتي وسله والی ډلې جیش محمد د فروری 14مې برید ذمہواري منلې وه. هند ویلي وو چې په هوایي برید کې د جیش محمد وسله والی ډلې ډېر شمېر کسان وژلي چې شمېرې یې 400 ته رسېدلې ده. پاکستان دا تورونه رد کړي دي. پاکستاني چارواکو او د هند ځینې اپوزیشن ګوندونو له نوې ډیلی څخه غوښتنه کړې چې د هوایي برید په اړه شواهد شریک کړي. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې په ابوظہبی کې د اسلامي هیوادونو سازمان OIC غونډه کې د کشمیر په اړه قرارداد د اسلام آباد د موقف تایید کوي چې دا سیمه ییز امن لپاره مهمه مسله ده. د پاکستان سرکاري راډیو نن د اتوار په ورځ د شاه محمود قریشي د ټویټر پیغام په حواله خبر ورکړی چې OIC په قرارداد کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ترهګري غندل. پاکستان د اسلامي هیوادونو سازمان OIC د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج ته د محترمې میلمنې په توګه د بلنې ورکولو پر سر ګډون نو کړی.
اوریدونکو په داسې حال کې چې د پاکستان او هند اړیکې د کړکېچ ښکار دي، د قبایلي ضلعو باجوړ او خیبر په ګډون د پښتونخوا په ځینو سیمو کې هم پوځي او حکومتي چارواکو خلکو ته د کمیټیو او لښکرو جوړولو ویلي دي. په عین حال کې په اسلام آباد، کراچۍ او لاهور کې بیا د امن لاریونونه ترسره شوي دي. پوښتنه دا ده چې د جنگ په وخت کې د دفاع ذمواري د ریاستي ادارو ده او که د ولس. د شاهین بنیری په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د سیمینار رسیدلی راپور نوایي چې د سوات سکاوټس کمانډان محمد طاهر خټک د زیارت په ورځ د ملاګوري، جمرود، مومند او ورسک کلینا د راغلیو قبایلي مشرانو جرګې ته ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکېچ لکه بل بیدار وسی او دفاعي کمیټه جوړې کړي. په عین حال کې د شمالي سیکټر کمانډان بریګیډیر نوید اکبر راجا او ډیپټي کمشنر عثمان محسود په باجوړ کې د خلکو سره جرګې کړې دي. په داسې حال کې چې په لاهور، کراچۍ او اسلام آباد کې د مدني ټولنې د غړو لخوا د جنگ ضد مظاهرې او لاریونونه ترسره شوې دي، په ملکن او قبایلي ضلعو کې خلک جنگونو ته رابلل سمانا لري. په دغه اړه د سوات قومي جرګې یو مشر زاید خان بیگا مشال ریډیو ته وویل:
موږ څوک یو، د موږ سره څو شو او دا چا وکړو او موږ له څه پکار دي؟ دا شعور، دا پوها، دا پدې باندې یو څوک جرګ نه کوي. دا کمی ملیشی چې جوړی دي یا لښکر جوړی دي، اقصاد کې چې کمی جرګې یا کمی کمیټیان جوړی جوړولې یا کمی لښکر جوړولې، هغه ټول پرو طالبانو. دغه ټایپ خلک دي او دا په باجوړ کې هم دي، دا په سوات کې هم دي، دا په نورو ایجنسیانو کې هم دي. دوی تنخوا خواره دي چې کله د دوی ته ضرورت کېږي نو دغه خلک دوی پاسي دغه په دغه باندې لښکر جوړوي.
د خیبر په جمرود کې ځای خلک وایي د لخر جوړولو لپاره نمونه لیکي او کچر جنگ انخلی نو د فوز سره به اوګه په اوګه جنگيږي. په دغه اړه مو د نور معلوماتو لپاره د خیبر او باجوړ د انتظامی او پوځي چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. خو د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي د فوز یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو سید نذیر وایي دا هلې ځلې یوازې د فوز سره د یووالي خودلو لپاره ترسره کیږي.
څنګه چې د ترګرای خلاف جنگ دی امن کمیټې نه جوړې کړې دي، نو کوم دا لړکی زموږ چې دا کم اوس دا غلي غلي کوي، نو دا یو قسم لا اظهار دی، یک جهتۍ کوي تر څو پوری چې دوی د مدد تعلق ته ممکن نه دی کاغه وخت را غلې دي یا دغه مقبه پیښ شي. البته چې حکومت د دوی نه رضاکار غواړي نو هغه به د حکومت په ټول پاکستان کې به د لمبندۍ اعلان کوي صرف د قبایلی سیمو نه نه.
په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر په نوم د سیډنیز مرکز مشر سیف الله محسود بیا وایي چې په قبایلی سیمو کې د پښتون تحفظ مومنټ د هلو ځلو له کبله امنیتي ادارې په فشار کې دي او غواړي چې په داسې هلو ځلو سره د خلکو مرسته وګټي.
زه وایم چې دا اصل یو ډسپلی د وقتی مطلب دغه دپاره میسج ډفرنت سرکل سپاس کول دي. داسې نه دي چې دا مطلب هغه پالیسي به وي چې اوس تاسو مطلب ارګنایز شي او ما نه ده خیال چې داسې به دي. په داسې حالات د مونږ تاسو په علاقه کې داسې چې ریاست هلته ډېر زیات پرېشر کې دی. هلته د پی ټی ایم په وجه او د افغانستان کې کوم حالات دي هغه په وجه ما په خیال کې داسې وخته به نه وچلوي وقتی ډسپلی وایي.
د یادونه وردا چې د سوات او دیر په ګډون ټولي قبایلی سیمې لوړاندې جنگونو او بیقراری زپلې دي او په دغه سیمو کې په تیر وخت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جوړو شو امن کمیټو او لخکرو ګڼ شمیر مشران په وسلوالو بریدونو کې وجل شوې دي چې تر اوسه د وجنو سمې پلټنې هم نه دي شوې.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
اوریدونکو کوهات دا وخت هغه یوازینی ضلع ده چېرته چې د موجوده ملکی حالاتو له وجې ځایي انتظامی د افغان کډوالو په ورتګ بندیز لګولی دی. انتظامی چارواکو د کوهات پولیسو ته ویلي چې د افغان کډوالو ښار ته په ورتګ دې بندیزونه ولګوي. بلخوا ګڼو افغانانو مشال ریډیو ته ویلي په کوهات ښار کې خپل کاروبارونه لري او د دغه بندیز له وجې تاوانونه کیږي نو باید حکومت د ښار ته د دوی پر داخلي بندیز تر زره لرې کړي. په دې اړه نور تفصیل لسیمینا ممتاز پنګش راکوي.
کوهات کې حکومت لاړه خمیش افغان کډوالو باندې خار ته پتا ګلس رزي بندیز لګیدلې. د یادې سلی انتظامی چرواکو مشر متی الله له خوا پولیسو ته امر شوی چې د هیواد موجوده حالات په وجه د روانې میاشتې لومړۍ نیټې څخه تر لسم مارچ یعنی د لس ورځو لپاره په کوهات کې ټول میشت افغان کډوال به خار ته د تګ اجازه ونه لري. ډیپټي کمشنر متی الله بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل کچېری ملکی ترنګل شوی حالات خشول نو دوی به بندیز نور ونه غځوي.
دا اصل کې چونکه حالات مشکله ده خراب شي
په خبره افغان کډوال دی باید په خپلو کیمپونو کې ووسی او که کوم کډوال د امر ضد اقدام وکړ نو په ضد به یې د پاکستان قانون د 188 مادې لاندې نیول کیږي. بلخوا د دولتي چارواکي له خوا د دغې پریکړې په غبرګون کې میشت او صبر شوي افغان کډوال بیا وایي چې دوی د کوهات ضلع په ښار کې د کلونو راهسې په لوی کچ کاروبار کوي او د لسو ورځو بندۍ سره د دوی دغه کاروبار اغېزمن کیدی شي. مدني فعال عبدالرحمن افغانیار وایي باید کاروبار کوونکو کډوالو ته د ښار ته د تګ اجازه ورکړی شي.
د افغان مهاجرینو کارونه دي، روزګارونه دي، په بازار کې دوکانونه دي، غټې غټې کرایې دي. تقریبا د 150-150 نه نیولې تر 1,00,000 روپۍ د میاشتې د دوی کرایې دي او هیڅ یو افغان مهاجر نشي کولای چې بغیر د کار روزګار نه دغه کرایې پوره کړي. نه یې دلته پوله شته، نه یې پټی شته، نه یې مارکیټ شته، نه یې دوکان شته خپل شخصي.
کوهات د پاکستان لومړۍ ضلع ده چېرته کې چې په افغان کډوالو ښار ته په تګ د ملکي حالاتو د ترنګوالي په وجه دغه بندیز لګول شوی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور په حکومت وای قبایلی ضلعو ته به د ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوی.
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي.
سمشال رادیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
اوریدونکو، د بلوچستان حکومت په صوبه کې د سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د کوټې په ګډون د بلوچستان په زیاترو برخو کې د بارانونو واورې له کبله سیلابونه راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې سړکونه او پلونه وړي او کروندو ته هم تاوان اړولی دی. همدارنګه د صوبې په زیاترو برخو کې د بجلی نظام هم خراب شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په زیاترو برخو کې بارانونه او پر غرو د واورې د ورېدو له امله زیاتې اوبه راغلې او ډېرې سړکان او پلونه یې وړې دي او کروندو ته هم زیان اړولی دی. د غډول د صوبې په زیاترو برخو کې د تیرو دوو ورځو راهیسې بجلی بنده او په کوټ کې هم ځای پر ځای د بجلی د بندېدو لړۍ روانه ده. دلته د چارواکو وینا چې د کوټ کلاس ایف لا کان مترزی او زیارت سړکان اوس خلاص شوي دي، کوم چې تیره ورځ د واورې له امله بند شوي وو. بلې خواته د څناوړې پیش د مخنیوي لپاره د بلوچستان حکومت د کوټ په ګډون په ټوله صوبه کې د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی. په دې اړه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د صوبې و ټولو ډپټي کمشنرانو ته امر کړی دی چې هغه دې په خپل خپل ولسوالۍ کې د بارانو څخه د غزمنو خلکو سره د مرستو لپاره ټول ګامونه پورته کړي.
سیلاب کے حوالے سے بھی خاص کر قلعہ عبداللہ میں
بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وای چې په قلعہ عبداللہ سبی کې زیات سیلاب راغلی دی، چیرې چې د غزمنو خلکو سره د مرستو کار پیل شوی دی. بلې خواته د زیارت او کان مې ترزی لارې هم خلاص شوی ده، کوم چې د واورې د ورېدو له امله بند شوی و. هلته په کل عبدالله پشین او کل سیف الله کې نه یوازې د بارانو له امله وکروندګرو ته زیان اوښتی دی، بلکې ځینې کورونه یې هم نړولی دي. په دې ترڅ کې د توبه کاکړی مرغه اساکزی سره تړاو لرونکی ملک فیض الله خان و مشال ریډیو ته وویل اوس هم لاری بندې دي.
زموږ پر وطن باندې دغه حال دی چې نن توبه کاکړی کې واوره شوې ده. درې پټه زما د خپل دغه خلاله کې ټلیفون نشته، یو ځای ځای څوک ما ته ټلیفون نه وایي. نن زما د کلي اوس یو ټلیفون رالی چې نن دوه کوره اوس ونړېدل. دا تر نور ته دېس کورو مال ته اوس اطلاع راغلی ته توبه کاکړی کې چې هغه نړېدلې دي، دغه مال مې وشه تباه شوي دي، لاري بندې دي، خلک ډېر په تکلیف دي.
دلته د اوسنۍ بارانو څخه ډېرې کوچیان هم تر اغېز لاندې راغلي دي. په دې اړه به غوږ سو د خیر ښېګړې وایو کارکوونکي عظیم کاکړ ته.
د دې چې کوم مالداري دي او کوچیان ورونه دي، هغه دا وخت د اندباغ ته بالا راس شپه کوي، در د پله لاندې نغه ورځ اوبه راوړي. د دې د کوچیانو سره ډېر ستونزه ده چې دلته افغانان کوم کوچیان ورونه مالداران ورونه پراته دي، دغه ډېرې غټې ستونزې دي. باید چې سیار دوی سره مرستې وکړي او دوی ته ورسي. په دې یخ کې دوی ته درملنه ورورسي، دوی ته ډاکټران ورسي.
د خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان زیاتره برخې د اوږدې وچکالۍ سره مخامخ وې، لیکن د اوسنۍ بارانو څخه ډېرې ډیمونه او بندونه ډک شوي دي، پر کوم باندې چې ولس خوشحالي ښکاره کړې ده.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي ده. سارو تو ندی هر خطا بلشه
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې دې نشم درته می دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشې کړي. دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو پاړلند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په درې نیمو بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په یوه نیمه بجه.
اوریدونکو، د چارواکو ځایی خلکو د وینا تر مخه د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانو او واورې له وجې د مړو شوو کسانو شمېر اوو ته رسېدلی دی. بیګا په شمالي وزیرستان کې د یو کور چت را پرېوتو پېښه کې درې ماشومان مړه شوي دي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي او د بارانو له وجې شوي تاوانونو په اړه خلک اندېښمن دي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر ناور.
چارواکي او ځایي خلک وایي چې تېره ورځ لرې پرته سیمه د تاخیل کانی روغه منظر خېلو کې د یو کور چت پرېوتلې چې پکې درې ماشومان ځای پر ځای وژلی شوي او د کور اووه نور کسان چې پکې خزینه او سپینګیری ماشومان شامل دي ژوبل شوي دي. د دوی په وینا دغه ژوبل شوي کسان یې میرامشاه روغتون ته رسولي. ځایي خلک وایي د شمالي وزیرستان رزمک ډویژن دوسلي تحصیل ماندېخېل سیمه کې هم د یو کور یوه کوټه پرېوتې چې یو سپین ګیرې او بل ماشوم پکې وژلې شوي دي. هم دا ډول تحصیل شوه کې هم د چارواکو او ځایي خلکو په وینا د یو کور چت پرېوتو په پیښه کې یوه میرمن او بل ماشوم وژلې شوي دي. چارواکي وایي شمالي وزیرستان لرو پرتو سیمو رابطې شلېدلې او امکان دی چې دغو سیمو کې بارانونو او واورې تاوانونه اړولې وي. تحصیل دوسلي نه د ټلیفون د لارې ځایي اوسېدونکي عصمت الله مشال ته وویل د دوامدار باران او واورې له امله د بجلی ستنې پرېوتې، سړکونه بند او خوراکي موادو په رسد کې له مشکل سره مخ دي. شمالي وزیرستان رزمک دوسلي ګاډیوم غلام خان د تاخیل شوال او خواو شا کې د تیرو څو ورځو نه دوامدار باران او واوره وریږي. د ځایي خلکو په وینا د غلطه زیاتره آبادي کچا، بجلی نشواله او نور سهولتونه د نشت برابر دي او زیاتره سیمو ته د تګ راتګ لارې بندې دي چې ځمکنۍ رابطې ورسره شلېدلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، په افغانستان کې هم راغلو بارانونو او سیلابونو غنو خلکو ته تاوانونه رسولي دي. په فراه، کندهار، هلمند، زابل او هرات ولایتونو کې د سیلابونو په راتلو سره د سره صلیب نړیوالې ادارې غوښتنه کړې ده چې متاثرو کسانو سره دې په مرستو کولو کې د دوی سره مرستې وکړل شي. او دغه اداره وایي تر اوسه په کندهار ولایت کې په 200 کسانو کمبلې ویشلې دي. دا شان دا هم وایي ټاکل شوی چې نن په فراه کې هم په سیلاب ځپلو د مرستو امدادي توکي وویشل شي. په دې اړه نور تفصیل د ناجیه ساپۍ نه اورو.
په فراه، کندهار، هلمند، زابل او هرات ولایتونو کې د سیلابونو په راوتلو سره د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي اړو کسانو ته د مرستو لومړنۍ لړۍ پیل شوې او تر اوسه په کندهار ولایت کې په 200 کسانو کمپلې ویشل شوې دي. دغه ټولنه وایي ټاکل شوې چې نن په فراه کې هم په سیلاب ځپلو ځینې توکي ویشل شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویان میرام صداقت د یکشنبې په ورځ وویل چې تر ارزونې وروسته به نورو ولایتونو ته هم د مرستو رسولو لړۍ پیل شي. ښاغلی صداقت وایي زیانمن کسان اوس د خوراکي توکو تر څنګ ژمنیو توکو لکه کمپلو او خیمو ته هم بیړنۍ اړتیا لري چې په کار د مرستندویه بنسټونه او سوداګر په دې برخه کې همکاري وکړي.
موږ د افغانستان له ټولو خلکو په ځانګړي ډول له سوداګرو او هغوی چې ډېرې مالي سرچینې په واک کې لري غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د سرې میاشتې ټولنې او نورو مرستندویو ټولنو سره همکاري وکړي تر څو وکولای سو اړمنو ته په خپل وخت لازمې مرستې برابرې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په هلمند، کندهار، زابل او هرات کې شدیدو سیلابونو له 20 ډېر کسان وژل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د شنبې په ورځ په خپله بیانیه کې وویل چې د کندهار په بېلابېلو سیمو کې د ماشومانو په ګډون 40 تنه وژل شوي. په بیان کې دغه شان راغلي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ کې د دغو سیلابونو له امله نږدې 10 تنه تري تم دي. افغان چارواکي د سیلابونو له امله د وختو تلفاتو په اړه بېلابېل ارقام وړاندې کوي. په ورته وخت کې طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت د وزارت د نشراتو مسؤل حشمت بهادوري د یکشنبې په ورځ وویل چې په هلمند او کندهار کې د سیلابونو له امله د قربانیانو شمېر 10 ته رسیږي. خو د کندهار د امیر روغتیا رئیس عبدالقیوم پخلات وویل د شمیر راپورونو پر بنسټ په بېلابېلو ولسوالیو کې تر اوسه 12 تنه وژل شوي او 15 ټپیان شوي. بلخوا د هلمند والي بیان عمر زواک ویل په مرکز لښکرګاه کې سیلابونو تر اوسه 6 تنه وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي. د هلمند چارواکي هم وایي د سیلابونو له امله شینډن ولسوالۍ کې 2 تنه وژل شوي. که څه هم بېړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې بېلابېل انتقادونه موجود دي، خو دا ځل د ملي امنیت شورا دفتر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې زیانمنو شویو ته رسیدنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نصرت رحیمی بیوی که چیرې امنیتي ځواکونه په خپل وخت عمل ونه کړي ممکن د قربانیانو شمیره زیاته شي.
تلفات ما اگر
که چیرې امنیتي او دفاعي ځواکونو مرسته نه وای رسولې موږ به د ډیرو تلفاتو شهیدانو خو خوشبختانه امنیتي ادارو لخوا ځانمنه شو سره بیړنۍ مرستې وسوې.
طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وای په هلمند، کندهار او فراه کې زرګونه کسان د امنیتي ځواکونو له لورې ژغورل شوي دي. د دغه وزارت د نشراتو د مسؤل په وینا زیانمنو شویو سره بیړنۍ مرستې شوي دي.
تاسو رپورټ اوریدو چې د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې له سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. د مازیګر نږدې 15 بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه د مجید بابر نور.
پاکستانی او هندی ځواکونو د خالی پورس په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته نږدې د درنو وسلو ډزې کړې دي. اسلام آباد او نوې دلی پر یو بل د ډزو پیل ذمهواري اچوي. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو د څانګې ایس پی آر وای د مارچ په دویمه نیټه دوه سرتیري د هندي لوري په ډزو کې ووژل شول. د هند حکومت یو وزیر وایي چې نوې دلی به هغه ثبوت شریک نه کړي چې په پاکستان کې دننه به په هوایي برید کې په ډېر شمېر کې وسلوال وژلي وو. اسلام آباد دغه هوایي برید مشکوک ګرځولی دی. د هند خزانې وزیر ارون جیټلي د مارچ په دویمه وویل چې امنیتي ادارې هېڅکله آپریشن تفصیلات نه شریکوي. د کوټ ضلع انتظامي ښار ته د افغان کډوالو په ننوتو د لس ورځو بندیز لګولی. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوټ ډیپټي کمشنر مطیع الله وویل چې دا ګام یې د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره کړی دی، خو مدني فعال عبدالرحمن افغانیار غوښتنه کوي چې دا بندیز دې لرې شي. پرون په پیښور کې د خیبر ضلع سیاسي ګوندونو په یوه غونډه کې د صوبایي اسمبلۍ په دریو حلقه بندیو تعهدات خبرېدي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې دوی ته بیا کتنه وکړي. چارواکي وایي پرون د شمالي وزیرستان د تخیل او کانی روغه مندرخیل کې د سختو بارانونو له وجې د یو کور چت را پرېوتو پیښه کړې وه چې څو شمېر وو ته رسېدلی. بلخوا د بلوچستان حکومت د روانو بارانونو واورو ورېدو له امله په صوبه کې د بیړني حالت اعلان کړی دی. د افغانستان په کندهار ولایت کې د سختو سیلابونو له کبله د ماشومانو په ګډون شل کسان مړه او ګڼ شمېر زخمیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې اوچا نفت کرون په یو بیان کې وویل چې د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې د ماشومانو په شمول شل تنه وسط د سیلابونو له وجې مړه شوي دي. د افغانستان خوست ولایت یو شمېر ښځو په یو لیک کې له طالبانو د اوربندو له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. دا لیک طالبانو ته استول شوی دی. د سپینې ماڼۍ یو لوړپوړی چارواکي وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د چین د ولسمشر ژی جین پینګ سره په روانه میاشت کې وګوري او سوداګریز تړون ته به حتمي شکل ورکړي.
سو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخې په دې ریپورت کې اورو.
نن جنگ رسپانه خپل اداریې کې وایي د سویلي ایشیا ایټمی قوتونو ترمنځ په تیر دوه اونو کې زیاتی دونکي کړکیچن صورتحال په زید نړۍ ملکونه لاندې غنو سره مخ کړي. ادا ځکه کچري د پاکستان او هندوستان ترمنځ جنگ وشي نو لکه بل به نه یوازې د منطقې بلکې د دنیا امن هم اغیز منشي. ادارې وایي د دې صورتحال کابو کېدو لپاره یو طرف ته پاکستان د پلواما د پیښې پلټنو کې د مرستو او په هر شخړه هند ته د مذاکراتو بلنه ورکړي، نو بل پلو د ملل متحد په ګډون نور ملکونه هم د دې معاملې ښه او امن اړخ ته د بوتلو کوششونه کوي. ادارې وړاندې لیکي په موجوده صورتحال کې جنگ د هیڅ یو ملک نه د هند او نه د پاکستان په ګټه تمامېږي او باید چې مودي د سیاسي ګټو لپاره د منطقي او نړیوال امن په خطر کې دا چولو نه ډډه وکړي او د جنگ په ځای د امن لار خپل کړي، نو پکار ده چې دې لړ کې سیاسي او سفارتي لار خپل کړي شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي چې لږ به د تیر کال ستمبر میاشت لاړ شو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امن په ځای ساتلو لپاره نوی ډیلی ته د مذاکراتو بلنه ورکړې وه او په نیویارک امریکا کې د دواړو هیوادونو د خارجه وزیرانو لیده کاتک کېده، خو په عین وخت کې هغه هم هند وځنډول. ادارې وایي د یو څو ورځو کې هند او پاکستان تر جنگ رسیدلی او دا صورتحال ټولو ته معلوم دی او د پاکستان د بیا بیا بلنې باوجود هم هند مذاکراتو ته نه کېني. تر دې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هندي وزیر اعظم نریندرا مودي ته څو سو وار ټلیفون وکړو، خو وایي د مصروفیتو په وجه ور سره خبرې نشي کولی. ادارې اخري کې وایي د هندي پایلټ خوش کېدو وروسته هم هندوستان د پولو په خلاف ورزي کې بوخت دی او د خلاف ورزي په لاره تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. نوی وخت رسپن خپل ادارية کې وای د تیلو او ګیس ادارې اوګره یو وار بیا د ګیس نرخونه سیوا کړل او د ایل پی جی او یا کورونو کې کاریدونکو د ګیس سلندرو په نرخ کې د کیلو په سر هم 9 روپۍ اضافه وکړه. ادارې وای د پاکستان تحریک انصاف حکومت په اقتدار کې لراتلو وروسته رو پرو ګراني سیوا کوي او چې کومې وادي یې کړې وي له هغې شاته کیږي چې له کبله په ولس کې پریشانی زیاتېږي او دا ځکه چې دې نږدې و کې حکومت د تیلو او ګیس په نرخونو کې ډېره اضافه کړې. آخری کوي که ولس خاموش دی نو د دې دا مطلب نه دی چې د دوی نه د ژوند اوسېدو حق هم واغستل شي. نو پکار دی چې حکومت د ګیس او د تیلو په نرخونو کې د اضافي اعلان بیرته واخلي او د خپل منشور مطابق ولس ته اسانی ورکړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری ایجنس د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا او د کنټرول پر کرخه تاوتریخوالي ته کتنه کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانې د امریکا د دفاع وزارت هغه نوی پلان ته کتنه کړې چې په افغانستان کې د موجودو امریکایي او نړیوالو ځواکونو د شمیر او د هیواد د سولې له روانو خبرو اترو سره اړه لري. د دواړو مقالو مهمې برخې د ملیحه ویرزادنه.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا ترقی پس آرام ښکاري چې د جمعې په ورځ ناوخته پاکستان نیول شوی هندي پایلټ ابینندن واپس هند ته وسپارلو. دغه پایلټ د کنټرول تر کرښې هغې خواته تر بمباره او بیا د هندي الوتکې ویشتو پس نیول شوی. په عین حال کې نړیوالو طاقتونو کوشش کوو چې د دواړو ګاونډو هیوادونو ترمنځ د ممکنه جګړې مخه ونیول شي. ایجنس د چارواکو له کوله لیکي د هندي پایلټ تر سپارلو څو ساعته پس د کشمیر په متنازع سیمه کې د کنټرول په کرخه د دواړو خواوو لخوا بمباري وشوه چې پکې 4 کسان ووژل شول. دواړو هیوادونو پر یو بل د بمبارۍ د پیل تورونه لګولي دي. پاکستاني مشران وایي د کشالو د کمولو معامله اوس د هند په لاس کې ده، خو بیا هم د پاکستان د پوځ مشر د جمعې په ورځ د امریکا، برتانیا او آسټرالیا لوړ رتبه پوځي مشرانو ته وویل چې هیواد باید د هر قسمه جارحیت پر وړاندې خپله دفاع ضرور کوي. ایجنس لیکي د ابینندن د سپارل کېدو مخکې پاکستاني او ټلویزیوني چینلونو باندې د هغه یوه ویډیو وښودل شوه چې نوموړي پکې د پاکستان د پوځ مننه وکړه. هغه وویل چې پاکستانی پوځ د قهرجنو خلکو له هجوم نه دی وژغورلو. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت د یو نوي پلان له مخه به په افغانستان کې موجود ټول امریکایي ځواکونه په راتلونکو دریو نه تر 15 کالو کې له افغانستان نه وځي. رسپانه لیکي د دغه پلان وړاندیز د سولې په خبرو اترو کې کیږي چې ښایي په نتیجه کې په کابل کې یو داسې حکومت جوړ شي چې د طالبانو هم پکې برخه وي. رسپانه لیکي په دغه موده کې به په افغانستان کې موجود پاتې نړیوال ځواکونه هم وځي. نیویارک ټایمز لیکي پر دغه پلان د اروپایي ائتلافیانو سره خبرې اترې روانې دي چې یو مقصد یې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو قسمه درخواست وکړل شي چې د ډېرې اوږدې مودې راهیسې د افغانستان په جګړه کې د خپل هیواد د رول په اړه اندېښنې لري. د نوي پلان له مخه به په افغانستان کې په راتلونکو څو میاشتو کې د 14,000 امریکایي سرتېرو شمېر تر نیمایي راکم کړل شي. له پلان سره سم په افغانستان کې موجود 8,600 اروپایي او نورو نړیوالو ځواکونو ته به د افغان پوځ د تربیت کار وسپارل شي او امریکایي هغه به د ترهګرۍ د مخنیوي امریکایي کاروایانو ته محدود کړل شي. رسپانه لیکي د واشنگتن په ګډون په برسلز کې د نیټو په مرکزی دفتر کې د دغه پلان هرکلی شوی دی. خو امریکایي چارواکو خبرداری ورکړي چې ولسمشر ټرمپ نوی پلان هرکله ردولی شي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو په شام کې د امریکا تر ملاتړ لاندې ځواکونه وای د عراق پولې ته نږدې د داعش ډلې پر ضد جګړې ته تیارې نیولې دي. د شام د جمهوري ځواکونو ویان نن سهار وختي وویل چې په باغوس خارګوټي کې د داعش ډلې پر وړاندې له پرمختګ وروسته د عملیات پلان کړی دی. په همدې حال کې د شام کورد ځواکونو لسکونه کسان چې د دوی په وینا له داعش ډلې سره یې اړیکې لرلې خوشي کړي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل نو.
د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې متحد ایالات ملاتړ کوي وای ل عراق سره د سوریه ختیځ سرحد ته نږدې په باغوز خرګوټي کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ماتې وروسته نن په دې سیمه کې وروستۍ جګړې ته تیاری نیسي. د دې ځواکونو ویان مروان قمشلو تیره شپه وویل نننۍ جګړه به پرېکړونی وي او زیاته کړه په سیمه کې اوس تر ډېره هغه بهرني جنګیالي پاتې دي چې په تونلونو کې پټ شوي او د دوی د ځواکونو پر ضد ناڅاپي چریکي حمله کوي. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو د شنبې په ورځ باغوس خارګوټی له داعش څخه ونیو. د ځواکونو اټکل کړی و چې په باغوس کې د داعش 300 جنگیالي پاتې دي او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف دا وسلوال تر ټولو زیات سخت دریځ بللی و. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو له داعش ډلې سره په باغوس کې دننه 3 ساعته جګړه وکړه. دوی لومړی ملکی وګړي له ښاره وایستل او د جمعې په ماښام یې خپلې حملې بیا پیل کړې. د دې ځواکونو ویاند وویل چې دوی سوکه پر مخ ځي ځکه داعشیانو په سیمه کې زرګونه ماینونه ځای پر ځای کړي دي. د دې ځواکونو عمومي قومندان د پنجشنبې په ورځ وویل د دې ځواکونه به په 2 اونیو کې د داعش ډلې پر ضد بشپړه بریا اعلان کړي. باغوز د دایرزاور ولایت اړوند کوچنی خارګوټی دی چې د فرات سیند پر غاړه پروت دی او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په ګډون له 4 کلنو عملیاتو وروسته د هغه سقوط د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې لویه بریا ګڼل کیږي ځکه دا ښار د داعش وروستی پوخ سنګر ګڼل کېده. په همدې حال کې فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو د داعش ډلې لسګونه اسیر شوي جنگیالي خوشی کوي. د سوریه په شمال کې د کوردانو د نیمه کوروا کې ادارې چارواکو تیر ماښام په یو بیان کې وویل د رقه په ګډون چې د داعش اصلي مرکز ګڼل کېده د کورد ځواکونو تر ولکې لاندې بیلابیلو سیمو کې له داعش ډلې سره د اړیکو په تور نیول شوي 233 سوریایي وګړي د چارواکو او قومي مشرانو په منځګړتوب خوشی کوي. په بیان کې راغلی چې د کسانو په جګړو کې ګډون نه دی کړی او لاسونه یې د خلکو په وینو نه دي سره. د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو مشران وایي دا کسان له لارې ایستل شوي او د ټولنې دودونه او قوانین یې تر پښو لاندې کړي او ځینې یې غولېدلي وو. خو دوی ټینګار کوي چې دا ځوانان د سوریه بچیان دي او د همکارۍ، اخوت او زړسوي پر اساس له بنده خوشي کیږي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د افغانستان خوست ولایت خزو د وسوالو طالبانو په عنوان یو لیک لیګلې چې په لسکونو خزو پرې ګوتې لګولې او له هغوی غوښتي چې جګړه ودروي او سوله وکړي. په لیک کې راغلي په افغاني دود وسوالو طالبانو ته زولې غوړوي چې له خنړۍ جګړې لاس واخلي او خپل کورونو ته راستان شي. دوی هیله څرګندوي چې وسوال طالبان به غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل نو.
د شنبې ورځې په واورین او سړه هوا کې د خوست جرګو په تالار کې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو خوا او شا 200 خزې راټولې شوې او غوښتنه یې وکړه چې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینی. دوی د وسلوالو طالبانو په عنوان یو لیک صادر کړ چې لسګونو خزو او نجونو پرې ګوتې لګولې وي. د دې ناستې یوې ګډونوالې تقوا مشاد راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې وسلوال طالبان به یې غږ او لیک ته مثبت ځواب ووایي.
دا د خغو او خوستې مرمنو فیام د طالبانو ته دی نو دا به واقعا چې ډېر تاثیر ګزاره وي ځکه په دې لیک کې د خغو افغان مرمنو د زړه درد دی، هغه درد دی چې دوی لیدلی دی د جنگ له لورې، هغه څه یې بیان کړي دي چې دوی واقعا ورسره مخامخ شوي دي. نو دا لیک به دوی باندې واقعا چې یو څه تاثیر واچوي.
د غونډې یوې ګډونوالې سهیلا وسلوالو طالبانو ته د خزو لیکلې لیک ولوس چې پکې راغلي ول:
عزیزانو طالب مشرانو او زلمیانو درناوی، د خپل وطن د کلتوري عرف مخې موږ افغانان افغان مېرمنې د تزولوی غړو چې د دې بې نتیجې خونړۍ پردې جګړې لاس واخلي او کورونو ته راستانه شي. دلته چې هر مرمۍ د ټوپک له تورې خولې وځي یو کس وژني، هلاکل یو فامیل بدبخته کوي، د سر سوری ځینې اخلي. د میندو خویندو مېرمنو او لوڼو په حیث ووایا زموږ څه ګناه ده چې یا مو د بدرنګې جګړې کې زوی مري، یا بورې شو، یا کونډې شو، او یا هم یتیمان.
د یادې غونډې برخوالو ښځو په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ، خو وی غوښتل چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه هم له پامه نه غورځول کیږي. سهیلا نوري وایي:
لکه هر رقم خبرې وي، هر رقم کنفرانسونه او غونډې وي، او د ټولنې او د یو هیواد د نړۍ لپاره هر ډول خبرې وي، باید ښځې په هغه کې ونډه ولري، ځکه انسانان نشي کولی چې د خپل هغه ځای کې چې د ژوند کوي د هغوی نیمه برخه دې هېره کړي یا خط پرې کش کړي. نو که سوله وي، که هر تحول وي په انسانانو په ژوند کې، باید ښځې په ګډون کې.
یوه بله مدني فعاله پلوشه وایي چې جګړې د دې ټولنې په ټولو قشرونو منفي اغېز کړی او د دوی ژوند ډېر ګواښ او ستونزو سره مخامخ کړی دی.
ټول د جنګ نه ستړي شوي دي، صلح غوښتونکي دي، نه څوک نه غواړي. اته ماشوم هم دې ته خفه شوی دی، په آزاده فضا کې نشي ګرځېدلی، آزاد مکتب ته نشي تلای.
خوست یوه دودیزه او کلتوري سیمه ده او خځې پکې له ډېرو محدودیتونو سره مخامخ دي. دا ډول کار چې وسلوالو طالبانو ته د سوله غوښتنې او د جګړې د ختمولو لیک ولیږي یو نوی ګام بلل کیږي. د خوست خزینه مدني فعالان داسې وخت دا اقدام کوي چې د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ عملا د سولې د خبرو اترو یو بل پړاو پیل شوی دی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اوریدونکو په پیښور کې د خیبر ضلع سیاسي ګوندونو په یو غونډه کې د صوبایي اسمبلی په درو حلقه بندۍ او تحفظات څرګند کړي دي. دوی وایي الیکشن کمیشن دې په دغه سیمه کې د حلقه بندیانو عمل ته بیا کتنه وکړي. د سیمې سیاسي مشرانو مشال راډیو ته ویل نوې حلقه بندۍ په داسې ډول شوي چې جغرافیایي تړاو نه لري. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث ناور.
د خیبر ضلع سیاسي ګوندونه په یاد سیمه کې د صوبایي اسمبلی د دریو حلقو د هدونو د ټاکلو په لړ کې نیوکه کوي او وایي چې د انتخاباتي حلقو د هدونو ټاکلو ته دی الیکشن کمیشن بیا کتنه وکړي. دغه لړ کې د تحریک انصاف یو ځایي مشر موهیب اپریدی مشال ریډیو ته وویل
چې د مونږ د 106 کې مونږ شامل کړو ملک دین خیل او قمر خیل، 106 د جمرود والا حلقه ده، 107 د باډي والا حلقه کدا داد باڑے والا کومونه په منظر بیل کړل. مثال تاسو لا در کوم کدا تاکال خلق ته شامل کې د بڑا بیره سره نو مونږ به های کورټ مخالم در نه ورکو. کدا مونږ د مطالبه حل نشو کې دې چې مونږ د دوه کومونه د الیکشن نه پر روان وخت کې بایکاټ مو کی.
د سیمې یو څو نورو سیاسي مشرانو صوبت خان اپریدی او شمس الدین دغه ستونزې په اړه مشال ریډیو ته وویل
چې د پی کې 107 نه تقریبا 30,000 اوټونه پی کې 106 تړول دي او د پی کې 106 نه 35,000 اوټونه پی کې 107 تړول دي. تقریبا د جمرود تحصیل نه د دغه حلقې نه 85 کیلومتر لرې علاقې چې پاغه کې سوخت تختکای مندتو کا سندانا سوای کوټ او نویه کمر رزي او چې کما د جمرود د پی کې 106 سره جوخته ملحقه علاقه وا چې هغه په نیم کیلومتر کې نه په 0 میټر کیلومتر کې را داغه نه 35,000 اوټونه چې دي هغه پیک 107 ته واپس راولي.
یقینا چې د کوم حلقه بندي کړی دي فدا باندې د تمام سیاسي جماعتونو د دې مزمت کوي. دا علاقې په جغرافیایي بیس باندې هم لري دي او اډمنستریشن په بیس باندې هم د متعلقه تحصیل سره تعلق نه لري. فیوچر کې د ټول مشکلات او مسایل د خپل تحصیل سره داغه انتظامی ربط نه جوړیږي. نو چې ربط نه جوړیږي لهدا په کار داده چې عوام څنګه وړیا ولور کی.
د خیبر د سیاسي غوندونو د دې غوښتنې په لړ کې مو د الیکشن کمیشن د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو په دې کې مو بریا ترلاسه نه کړه. خو په مرکز کې د حکمران ګوند تحریک انصاف سره تعلق لرونکي اقبال اپریدی چې د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړی منتخب شوی دی وایي دغه مسله د الیکشن کمیشن چارواکو ته ور وړاندې کړې ده. یاد دیوی چې په پخوانیو قبایلی سیمو کې الیکشن کمیشن د صوبایي اسمبلی د 1400 څوکو لپاره د یادو حلقو هدونه د جغرافیې او سرشمیرنې په بنیاد ټاکلي دي خو ځینې سیمو کې ځایي ولس او سیاسي ګوندونه د هدونو د ټاکلو په لړ کې بیلابیل اعتراضات لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د هنګو په محمد خواجه کیمپ کې د اورګزو یو شمیر کورنۍ لکلونو راهیسې لامروستو بغیر ژوند تیروي. په دغه کیمپ کې میشتو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې په سختو مشکلاتو کې دي خو بلې لور ته چارواکي وایي دغه کیمپ یې په رسمي توګه ختم کړی دی او د انساني همدردۍ په بنیاد له کډوالو سره مرسته کیږي. تفصیل د تاریخ اورګزی ناور.
ځایي اوسیدونکي او مدني فعال بلال خان او رغزی وای کله چې درې کاله وړاندې حکومت په توغسرای کې د متاثرینو کیمپ ختم کړو نو سره هلته میش په بېکوره کورنیو باندې مرسته هم بنده شوه چې له امله اوس هغوی په سختو مشکلاتو کې ژوند تیروي.
دا هغه خلک چې پاتې دي چې پاسه علاقو کې د دوه کورونا شته نه لارې شته، هیڅ دره کور سره نشته، سال د دوه ژوند تیر کی او دلته دا داسې دینارو د مددګاری پریښي دي. یو شیم دو تن تیر کی، د دوه ټینټونه ختم دي، د دوه خوراک څښاک څه پروګرام نشته، د دوه بچي سکول نه محروم کیږي لګیا دي. داخل خدا شي نه وکنه سنن په داکیم کې لګیا دي. سوال کوي دو خودی عزت ژوند تیرولو خودی موږ د پاره خپل کورونا پری خرو خپل علاقے نه هجرت وکړو راغلو.
په 2013 کال کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بیکوره د اورګزو متاثرینو د مرستې او استوګنې لپاره په هنګو کې د محمد خواجه په نامه دا کیمپ جوړ شوی وو. د 2015 کال په اگست میاشت کې حکومت د محمد خواجه کیمپ د ختمېدو اعلان کړی، خو اوس هم هلته د ماموزو اخیلو او علي خیلو تر یونیم سلو پورې کورنۍ پاتې کیږي. یو بل مدني فعال الیاس اورګزی وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې خلک له خپلو کورونو راوستلي او وبسي نه ده شوي، خو حکومت ور باندې ټولې مرستې بندې کړې دي.
هغه ته د اوبې سهولت شته، هغه ته د بجلۍ سهولت شته، د انساني څومره انسان څومره ریکوایرمنټ دي هغه هیڅ هلته نشته دي. حکومت چې کومې دعوی کوي او ابدیمه چې کومې دعوی کوي دا ټولې دروغ دي. او مونږ په دې باندې دوه ورځې مخکې مرغلي وو، انګو ته په دې مونږ ورته ابدیمه دفتر مخې ته احتجاج هم کړی دی، ځکه چې هغه خپل آفیس کې کینی کې هغه زمونږ مسالې څه وړي. او که چېرې زمونږ څو هفتې نیمې کې زمونږ دغه مسالې دی وه نه ورېدلې، مونږ په احتجاج کولو باندې مجبوره شو.
بلخوا قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې ځایي مشر محمد شاهد خان وایي په هنګو کې حکومت د متاثرینو کیمپ د ختمېدو فیصله هغه وخت کړې کله چې هلته د اورګزو متاثرینو د ستنېدو په فارم دستخطونه وکړل او هلته ډېر کم د کډوالو شمېر پاتې شو. هغه زیاتوي چې په کیمپ کې میش پاتې نورې کورنۍ هغه وخت نورو کیمپونو ته منتقل کړي ول. محمد شاهد خان دا هم وایي دا کیمپ بیا نشي پرانستلی ځکه چې په رسمي توګه د ختمېدو اعلان شوی، خو هلته له کډوالو سره به ډېر زیات د ټینټونو او نور داسې مرسته وکړی شي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي بورډونو تر سوري لاندې د نهم او لسم جمعتونو امتحانونو اغېستلو عملي لګول به اوس د کمپیوټر په طریقه په ذریعه په کوراندازۍ کیږي. په دغه لړ کې سیدو شریف کې یو دستور شوه چې پکې د خیبر پختونخوا ټولو تعلیمي بورډونو مشرانو هم ګډون وکړ. تفصیل یې د نیاز احمد خان اور.
سوات سیدو شریف کې د پیښور، مردان، کوهاټ، بنو، ایبټ آباد او ملکن تعلیمي بورډونو مشرانو ترمنځ غونډې ته د سوات بورډ چیرمین پروفیسر تسبیح الله ویل چې د رواني میاشتې په 14 نیټه ټوله صوبه کې د نهم او لسم جمعتونو امتحانات ترسره کول لپاره د تعلیم محکمې اهلکارو ډیوټیانو لګولو لپاره په کمپیوټر قراندازي مقصد امتحانونو نظام نور ښه کول دي. وروسته دوی خبریالانو ته وویل
ټولو بورډونو او د حکومت د کارکردګۍ لپاره دا زمونږ یو ټیسټ کیسونه دي. هر کال مونږه افورټس کوو، د زلم د مخکې په نسبت باندې ډیر زیات افورټس کړی دي، ډیر کوشش هم کړی دي. کمپیوټرایز ډرا د سدا چې کمپیوټر به دا ډیسایډ کړي چې کم کم استاد ډیوټي به په کم کم ځای باندې لګي.
په دغه مهال باقاعده د کمپیوټر په ذریعه قراندازي وشوه چې پکې د امتحاني مرکزونو جاج اغستونکو استادانو نومونه اعلان کړی شول. اونډه کې سیاسي مشران چې پکې د بنیر رقامي اسمبلی غړي شیر اکبر خان، د سوات نه صوبائی اسمبلی غړی عزیز الله ګران او پزلاکیم هم برخه واغسته. د سوات نه د صوبائی اسمبلی غړی او ډیډک چیئرمین پزلاکیم زیاته کړه چې کدی باوجود چاته هم په امتحانونو کې د درغلی په اړه څه شکایت وي نو دوی به په ضد کارروایی کوي.
چې چا شرم زیاته وشو ادو به خابت وکړ ما ته چې ډیډک اپیس ته په ریټن کې سر د خپل لمبره ما د واتس اپ کوي یا دی الټر اوړي ان شاء الله په 72 غنټو کې بلاغه سړي مسله کیږي. ازما ان شاء الله تاسو سره وعده کوم کم سړي چې ظلم وکړ هغه ته په قاعده پاسپورت په ټیم باندې سزا ملایږي.
د چارواکو تر مخه د رواني میاشتې په 14 نیټه به د نهم او لسم جمعتونو سالانه امتحانات شروع کیږي چې پکې به د سوات بورډ نه او یا زر زده کوونکو به شمول ټوله صوبه کې په لکونو زده کوونکو برخه اخلي او دغه امتحانونه ترسره کول لپاره به په زرګونو د تعلیم محکمې کاروندان ډیوټیانې لګولې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سخدریزی
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4:00 بجو.
او
اوریدونکو نن په ټوله نړۍ کې د موسیقۍ د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي، خو په خیبر پښتونخوا کې د موسیقۍ هنر سره تړلي خلک که یو خوا د دړکو ټولنې د بېغورۍ ښکار دي، نو بل خوا په حکومتي کچه هم د هغوی د خیر ښېګڼې لپاره عملي ګامونه په نظر نه راځي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری راو.
نن د نور نړۍ په شان په پاکستان کې هم د موسیقۍ د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د نړیوالې ادارې فری میوز لاندې د روان کال لپاره دا ورځ د بشري حقوقو دفاع ته ځانګړې شوې ده. په دغه اړه به نن په پېښور کې د تخلیق فاونډیشن او پېښور پریس کلب د کلتوري کمیټې په مرسته یوه کلتوري غونډه هم را جوړیږي. د تخلیق فاونډیشن مشر او د ټي وي او سټیج اداکار ارشد حسین بیگا مشال لیډو ته وویل چې په سیمه کې هنرمندان د ریاست د بېغورۍ ښکار دي.
زمونږ پښتو کې ډېر پوټینشیل دی، ډېر جنرالز دي، خو زمونږ سنگرز او میوزیشن ایجوکیټډ نه دي. کریشن نه کی مین سټریم ته دا لاړ نه، بلکې په ډیکلاین باندې روانه ده. پی ٹی وی ختم دی، ریډیو ختم دی، نو مطلب دیر از نو منی. وی نیڈ ا سوشل سیکورٹی سسٹم، چې سسٹم ما سپورٹ کی، ناٹ دی انڈیویجولز. چې زه به بیمار یم، اسپتال ته به رسم، بیا به زه سفر کېږم، بیا به زه بالکل چې مرم، بیا به سرکار ته درخواستونه ورکوم. ریاض اختر زمونږ د مردان یو ډېر ښه هنرمند و، اچانک هغه چې کوم دی نو ناروغ شو، کډنی ذکار پرېښود، دا هغه د قبر هغه خاوره به اوس کوچه شوي. دی لا اوس بوله 2 لاکھ روپے د هغې کور والا ته نه دي ورکړی.
بلخوا د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د آرټس او کلتور د مطالعاتو د مرکز مشر فضل ستار دورانی وایي چې صوبه کې د هنر د ودې په اړه ډېر چیلنجونه دي، خو بیا هم د هنر په ځینو میدانونو کې پرمختګونه په نظر راځي. نوموړی زیاتوي،
پښتو ژبه، آرټ اینڈ ډیزاین او میوزیم دا هم درې واړه یو ځای کړی دي، او د دې نام چې دینو کلچر انسټیټیوټ جوړ کړی دی. دا د صوبې واحد او لومړی کلچر انسټیټیوټ دی. میوزیم اسٹڈیز کے چلے شارٹ کورس شروع کو، اور آرٹ اینڈ ڈیزائن کے چلے بیچلر آف فائن آرٹس اور بیچلر آف ڈیزائن خلق آگا طرف انہوں تزی چھے پکم سیزنوں کی جابز اور روزگاری زمان پہ حساب سے رکھو. آرٹ اینڈ ڈیزائن دیر خراب آن دے زکر چھے دے ٹائم کے پبلک سیکٹر انہوں سٹو کے دا آرٹ اینڈ کلچر چھے دینوں پینزر ڈیپارٹمنٹس دی اور دیر خواہ ڈیولپمنٹس روان دے اور میوزک کختو میوزک دیر نوی تاکیہ طرف روان دے وہ دا کاپی رائٹا مسئلہ چھے دا پر کے زیادہ دا
له دی وړاندې د خیبر پښتونخوا د کلتور د سانګې لخوا د صوبې 1500 هنرمندانو ته د میاش په سر د 1500 روپو مالی مرستې ورکې دي، خو د ځینو قانوني ستونزو له کبله دغه لړۍ ځنډول شوې وه. د کلتور د سانګې ډایرکټر محمود خان وایي دغه ستونزه اوس هواره شوې ده.
اوس موږ کوشش کوو چې موږ زر تر زره پیسې دوی وباسو، چې کوم څومره اپروډ خلک دي کنه 500 کسان ته موږ پیسې ورکو. سیحت کارڈ دیدی جوڑ شوی دی، دینا علاوہ مونگ یو انڈرمنٹ فنڈ قائم کو، دی بانی کار لگی آئے دی کنا، دینا پر رولز پر جوڑا بھی ہے، دا چکم امرجنسی کی چکم آرٹسٹان غریبان بھی آگی سارا دا مادی مدد مسئلہی، یا دا آگی کفن دفن مسئلہی، آگی پختونا کول بھی، دینا پر مونگ یو انڈرمنٹ فنڈ چکم دی جوڑا بھی ہے دفن کاران دا پارا.
د یادونه وردا چې په خیبر پښتونخوا کې په 1300 کلونو کې یو خوا د وسلوارو ډلو لخوا د دړکو او بریدونو لکبله یو شمیر هنرمندان خپل هنر پرې خود، نو ځنی پکې بیا خپل هیواد پرې خود ته هم اړ شوې دي. د فری میوز په نوم د هنرمندانو د حقوقو د دفاع د ادارې د راپورونو تر مخه په خیبر پښتونخوا او اړوند قبایلی سیمو کې تر اوسه په وسلوالو بریدونو کې له 1500 څخه ډېر د موسیقي دکانونه لمنځه تللی دي.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د روانې خبرونې په پای کې اوسل بیا لن خبرونه د مجید بابر نور.
پاکستانی او هندی ځواکونو د خالی پورس په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته نږدې د درنو وسلو ډزې کړې دي. اسلام آباد او نوی دلی پر یو بل د ډزو د پیل دیمواري اچولې ده. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو د څانګې ISPR ویلي د مارچ په 2 نیټه یې 2 سرتیري د هندي لوري په ډزو کې ووژل شول. د هند حکومت یو وزیر وایي چې نوی دلی به هغه ثبوت شریک نه کړي چې په پاکستان کې دننه په هوایي برید کې په ډېر شمیر کې یو وسلوال وژلی و. اسلام آباد دغه هوایي برید مشکوک ګرځولی دی. د هند خزانه وزیر ارون جیټلی د مارچ په 2 نیټه وویل چې امنیتي ادارې هیڅکله آپریشن تفصیلات نه شریکوي. د کواټ ضلع انتظامی ښار ته د افغان کډوالو په ننوتو د 10 ورځو بندیز لګولی. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د کواټ ډپټي کمیشنر متی الله وویل چې دا ګام یې د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره کړی دی. د بلوچستان حکومت د روانو بارانونو واورو ورېدو له امله په صوبه کې د بیړني حالت اعلان کړی دی. د صوبې په یو شمېر سیمو کې سیلابونه راغلي دي. چارواکو په وینا د یو شمېر سیمو لویې لارې او پلونه یې وړي دي او ولاړ فصلونه یې تباه کړي دي. بلخوا شمالي وزیرستان کې پرون د تخیلو کاني روغه مندرخیل کې د سختو بارانونو له وجې د یو کور چتره پرېوتو پېښه کې د وژل شو شمېر اوو ته رسېدلی. پرون په پېښور کې د خیبر دلي سیاسي ګوندونو په یوه غونډه کې د صوبې اسمبلۍ په دریو حلقه بندي او تحفظات ښودلي دي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې دې ته دې بیا کسنه وکړي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د سختو سیلابونو له کبله د ماشومانو په ګډون شل کسان مړه او ګڼ شمېر زخمیان دي. د افغانستان خوست ولایت یو شمېر ښځو په یو لیک کې له طالبانو د اوربند او له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې. دا لیک طالبانو ته استول شوی دی. په غونډه کې د طالبانو د افغان میرمنو د یو میرمن وایي چې په دغه لیک کې طالبانو ته د افغان میرمنو د زړه درد استول شوی. د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړی چارواکي وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د چین ولسمشر شي جنپینګ سره په روانه میاشت کې وګوري او سوداګریز تړون ته به حتمي شکل ورکړي. د پاکستان شلوري د سیالو کې سبا دوه مقابلې کېږي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده صد خبرونو ویان مجید بابر او زموږ تکنیکی همکارا نگین صادق پور درنه اجازت پاړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونم په خیر.